دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په روانه خپرونه کې د تاسو د خوښي سندرې او موسیقي پیغامونه خپرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په ترکیه کې د یو ویش بدرکه شو افغان سلمکو د موندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بېدرکشو افغان زلمکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا 4 میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپه تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپه د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لویې کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 500,000 راجستر شوي او 1,000,000 نارجستر شوي افغان مهاجر اوسي، خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1,000,000 او 1,500,000 راجستر شوي او 1,000,000 ناراجستر شوي افغانان میشت دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپولي پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والي ویانا تولا خوګیڼی وایي چې دا پریکړه والي حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه به په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غرزنګ مرکز دی. پولیس وایي 2 تنه چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د منصور سوداګري مرکز او عین السکي پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړی، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمی بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوری حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانیې سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دموکراسي یو دوستر اقتصادونه او دوه وخت کې ټولنې موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون ویل، لومړی د سه شنبې پوره شلې راکې په ناغوښتونکو احتساب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقیف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه په ناغوښتونکو کې ساتل کېږي. د پولیس په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په احتساب کې ملګري شوي. او د اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولي. پولیسو پرون ویل چې دغو کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نور قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل د ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمېنې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري له لارې اوترش ته وړي. د همدارز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترش ته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. خبرنه مولا ازاده رادیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې لدینه چې د موسیقي پروګرام وړاندې کوي ریپورت راخلو او غدا چې د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ایز او امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډیره هڅه کوي چې داعش پر ضد دا ډله وکاروي چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي بلکې امنیت هم له یوې ورځې بلې ته خراب کړي. ولسی جرګه بیا له ایران غواړي چې له ورته لاسوهنو ډډه وکړي او کله هرې وسلوالې ډلې په اندېښنه کې وي د افغانستان په خاوره کې دي د هغو د له منځه وړلو لپاره نور مخالفین نه تمبیلوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ستاسو د پیغامونو او موسیقۍ خبرونه خبرې.
سیمه ایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلونو راهیسي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش پر رامنځته کېدو سره له وسلوالو طالبانو د ایران دا ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخته ناامني یې جوړه کړې ده. په ولسي جرګه کې د فراد خلکو استازي سمیع الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فرا ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کوو. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم ویل فرا چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی له ډېره وخته له دې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخوا د فرا امنیه قمندان مل پاسوال فضل محمد سمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې وسلوال طالبان د ایران لخوا تمویلیږي او که دا تمویل ورسره نه وي یوه شپه ورځ هم دا ډله د افغان پوځیانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولی. د دولت وسلوال مخالفین د ایران لخوا تمویلیږي. له کلونو راهیسې د ایران دا مرستې دوام لري او نه دي بندې شوي. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت دی داعش په فرا کې فعاله وي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران له ملاتړه پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات یې په اختیار کې ورکړي دي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنګیالۍ سره خو د ایران کومکونه شته په ښکاره باندې په دې کې خو ایراني سلاوې دي کاري په سیمه کې. هغه ښکاره ثبوتونه یې دي چې هغه سلاوې یا ماینونه چې دی په سیمه کې کاروي هغه د ایران ساخت ده او حتی اوازې پر لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمه ییزو چارواکو هم منلي وه چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ورباندې مخته بیایي. له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یوې ډلې له وو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توندو غبرګون سره مخ شول او پر ضد یې پراخې مظاهرې وشوې. اخو د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د ایران د دغه لاسوهنو په اړه دوی ته یو شمېر رپورټونه رسیدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسی جرګه کې لدینه یادونه وکړله چې بعضې کړې ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو سره کومکونه کوي یا اسلحه په لاس کې ورکوي او نور تجهیزات ورته تیاروي. د ایران هم زموږ هیله توقع دا ده چې دوی هر څه ویره تشویش لري زموږ دولت سره دې شریک کړي او که نه دغه رقم تعامل
ښاغلی احمدزی وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري له افغان حکومت سره دې دا اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې پخپله له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په له منځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کېنوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت ناوخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا ناامنه کېږي او مافیایی کړي هم پکې فعال دي، خو د هغو سیمو افغانان هیڅکله په داسې کارونو کې ښکېل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولۍ له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت کړپړتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلي لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځیانو کار دی، او ډاډ یې څرګند کړ چې افغان پوځیان له هېواده په ساتنه کې هیڅ راز هڅه نه سپموي. که له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت به نه یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کیږي د کلونو لانجې مخته وړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې تاوان به یې د عامو افغانانو په سر او مال پرې کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیر شیرونه اوري:
زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې له کړکیو نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون رپورټ، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر له مخې تیره اونۍ د بنګلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په موخه سیمه ایز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه و شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلي جهاني د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله، او د کانفرنس له ګډونوالو څخه دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې، او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د اوس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د ګهور شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی، او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 مرسته ترسره کیږي.
تیره اونۍ د نومیالي خطاط امین هنرور کړکۍ له ګوتو پرېوت. امین هنرور چې 50 کاله له مخه د کابل په زاړه ښار کې زیږېدلی و، له ډېرو کلونو راهیسې په پېښور کې اوسېده. استاد هنرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډېره یې لا هم په پېښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق غیا سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
تقریبا له 300 نه زیات اثرونه لري، له 150 کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سیرته وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې نندارې ته وړاندې سوي دي که نه دي، او څنګه ده هغه شیوه د خطاطي د استاد چې ده کوم نوع خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دي جوړ شوی، اما په پیښور کې د پسلورو کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لومړی مقام یې وګاته، او په پنځم وار له د نه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډون وکړې. بیا هم د ده شاگرد یو شاگرد لملای مقام او بل شاگرد دوهم مقام وګات.
استاد آثار پیښور کې دي ک دلته دی کابل کې
د استاد آثار یو سه د پېښور په کنسولګرۍ کې دي، یو سه په پېښور کې د په کور کې دي، او یو سلو دیرش آثارې یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسمه.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا آثار؟
اوس د په کور کې دي.
څه نظر لرې د آثارو په حیثه کې چې دا به چیرته ساتئ؟ خپله اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي، تاسو یې ساتئ؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې ده لیکلي دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ده ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات و کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپله استاد چې له پېښور نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات و کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد آرزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثر کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حیثه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم شان لیکلی دي دوه واره، او یو تابلو دی چې تاسو که وګوره په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره او ټول نمازگزاران وینی، مگر په اصل که زربی نونیسی او ولوله دا ټول قرآن عظیم شان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی او په هغه کې اومه نوه خط خپل خطات نه یم، او صرف دا پوهیږم چې د دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دي.
په دې علت چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل شي او خوندي شي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سر او شرنګ بزن د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بیسوری پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق را کوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کاله سندرې وبللې. له نن څخه پنځه نوي کاله له مخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږېدلی و. په خامه ځواني کې یې شپېلۍ غږوله. په پنځلس کلنۍ کې یې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانوقا کې تیر کړي دي، او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې له استاد دوري لوګري سره پېژندلي، بیا یې ډېر کلونه لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلی دي، او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلی دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه یې له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن یې نوم دی، کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیر صاحب دی خو د اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندرې وایي. د ده آواز ډېر ښایسته و. دی بایجان سره صاحبزاده صاحب د سرخ بایجان صاحب سره قصر پاته کېده چې کله بیلتون جان راغی لوګر ته د پولو په سر باندې وری مری په وله چې اواز یې وکړ یو سندرې وویلې په ما د کړي په لمدو رختبرونه مرولر نو بایجان صاحب ورته اواز وکړ ته بیا بیا بیلتون جان بیا بیا چې کور ته راغی دننه کور مهمانخانه کې ورسره کېناست نو دا سندرې ورته ورکړه مې وهلی په لنډۍ ځلې خارونه مرولر لاسونه بایجانه خبر نه یې د بیلتونه مرولر لاسونه د ده اواز یې خوښ شوم همالته زیاتي ورسره پاتې شوم لس دولس کاله ورسره پاتې شو بیا د حاجي صاحب دوري کور ته راغه هلته موسیقي زده کړه نو د ده حواس دومره مشهور شو چې لکه دوری لوګری عمر مشهور دایم ټولې دغه سندرې دغه طرزونه به وي طرزیې م خپله جوړوله یغه شاعر و وروسته وروسته بیخی هر سندرې د ده په سینه کې نصف د کنه خط باندې نه دی نه پیدا ایران دنیا ایران پوزه د بیلتون سندره وای نه خط ته ګور نه ورقه ته ګور هم د سیادی ټول په دماغ یاد خدای دی به خدای خسن در غاری او سوفیانا کلامونه به ویل غزل سو دنیا آباد د دې شیرونه خلک اوري
ان د خلم کا و صورت غم بد کوشکی ل قوات اندخنے میں کا وصورت غم بدی کچھ کی لکوات نصیب تا گورا تا ملور تا رواند اوڑ اوڑ باراند راز دن ناچی پرشکلائی میں دالاند
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بې سوره نه شو
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسې ولنما سره غ تنبور نو لاس یې ډېر خوږ ډېر ښکلی لاس یې و بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هېڅ نه پیدا کېږي خدای دې وبخښي خدای د تنبور سره ډېر دی شوق و لایکار و ښه لای درلود داسې لای درلود چې په تنبور باندې مې لاس کېښوده نو ټول نوازنده به دوبسې ته په رادیو او تلویزیون کې 1500 سندرې شته دي زیات دي خو کم نه دي مشهورې په دغه سندرو وشو چې د سرخوطن کنه مولانا ګل ګلزار د څه خیالي مزار ده جنډه ولاړ ده لکه ستوری د اسمان دربارې د سخریان دغه شیرینو ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسي پکې وویله په طرز قمرګلې میکنی بر سری ما تو نازی بسیار گنگه شوی یار ده بنده مدهی دیر مشهور پا ما ده کلی پا لمدو رختی ورونه مرا ورسونه از دننه چه فرش کرده می دالان ده خوک خوک باران سندری طول مشهور ده دقا ده لوگریان و دلی سیدی طول ده شاگر سلویخ پینزه سلویخ خاله ده جولماری سلام لوگری سرو که دو وقت پلی بغیر ده سلام نبل سلی ما سر نجوری نی آواز را سر ملویگی نه ساز ملویگی ده سلام جان سر دیر جولوا ناروغ و صاحبه روز می شاره نو تا بود پروگرام ده رباب می دسی که خود بالخ ده دسی می تکیه کرده سدر داس لاس دسی که لاس بولو گنو خرک پوست که ننود وای زریب جان وز بسکو ما زی جوڑو ما وای خدای خدای جانده لیرو ماف ما ماف کسی زمان خیال نو ده لاس بولو گنو خود ترونه تی تی اپ پوست چیر گنو دسی خنده و ورقه سدر تمام شو پا ده خنده زیده رباب پوست می چیر گنو تیره دوشنبه کې کور ولای مړه شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته یې دغه پوره کړ د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوه یې ویوړل تر مرګ تر څو چې دی ضعیف نه شو د ده حواس کې بې سوري رانغی حواس همغسې خوږ همغسې تاثیر چې څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ آواز باندې ویل که ټیټ آواز باندې ویل حواس یې ډېر زیات تاثیر
یا بد خلوا خلم یا بستا در کمرا لره بولا نشم ستا پو سر زما قسم نور مت پکار نه دی نور مت پکار نه دانیا مت نه دی پانی نور میں پکارنے دی نور میں پکارنے دانیا مت نہ دی پانی مخد نورانی تیر و شی زانی مخد نورانی دل
استاد بیلتون د خپل هنری ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې یې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید د استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ زموږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسؤول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلمه. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن و. بیلتون استاد ښېګڼه د غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب دا اوسې د دې په غږ کې هم که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګه سړی چې په موسیقي باندې هېڅ نه پوهېږم شاید پوه نه سي. زما ډېر تاثر داره چې موږ ډېر هنرمندان، سندرغاړي، نور شاعران، هر څوک چې دي په ډېر فقر کې هم رسېدي. بیلتون استاد زموږ اولنه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کواټری کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاس ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بېچارګۍ کې لاس ورکړی ده. بیلتون حداقل دوه عمره امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې دیرش اثره یې نندارې ته پکې ایښي و د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی و. نورال مسوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډېر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډېر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډېر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشتوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته یې ځانګړی کړی دی. د مشران انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسټرکټ انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزي ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، د یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولی شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړی دی او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې له ډېرې مودې نه په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دي په تکلیف کې دي، د یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو ته په ټوله کې دا دی چې دا کوم مېلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو تر اوسه چې دی دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره یو هڅو. نو دا به نن ورځ او نن چې پای ته ورسیږي نو بیا ته به یو وړم
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. سیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است، د ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکي ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی سي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو، دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دی وی کیسه او لنډه حکایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمی پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه، هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپیده چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرېدونکي تیر ایستل او پیرېدونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلې وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غلا وه او ملامت او سلامت پکې نو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دای دې په ځای چې د تیارې لخبرې دور استاد سراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې ده چې لامبې څکاوه او مطالعه یې کوله. غلې چې به د کور ته ورسېدل او سراغ وې پکې بل ولید، پو بشول چې څوک شته. نو غرض به ور باندې ونه کړ، لار به یې چپ کړه. سموده چې تیر شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دي شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه، او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځایه د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغه لویو شتمنو ته یو نوی فکر ور پیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي، او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پو چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وخوځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنی آدم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر وېرېږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي ویې خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه پخوا کله نه وه اورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډېر ویرېږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی یې ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریږد واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیږ سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسېد. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل: زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې واړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم وېرېده، ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینیس بوگ مئی پا غره پا سما پلوشی خیندلی. پا درکی پا یوا زیوالار جنگره کی پلار مور او زوی تر تو دو برستون لاندی کرار ویدو.
نوید زیره دا پکتیا ولایت لجوانو او تکل شایرانو چخه دای. چه فرنگیان لده طوله سره گردون زیره گنی. زمگام کار داود تپانه پا شایره ور سره گیدلی دا مرکی دا اوریدلو بلا نایدر کون.
لازادی راژیو د رادیوی مجله درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پر هنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ. خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده. نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم نوید تو تخلص میزیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کیږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کیږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. دا چې د شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کیږي. نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه هم لنډ راته ووایي. لنډې خبرې به کوو. ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بې کاڼو غره کې څه وي نور بس کړی ناخواله. فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوې او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوې او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې. ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې. ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوې او منمه چې بستړی وي ای مینې له ژړا. منمه چې بستړی وي ای مینې له ژړا. ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ورډبوې. ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ورډبوې.
ډېر ښایسته. نوید جان دا هم راته ووایي چې تاسې ډېر د دې خپل فطرت له مخې داسې خاموش یې او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکارئ او ډېر کم لیدل کېږئ یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به هم راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوې. نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. زه د رباب له ترنګه یم د ډول له ډنګه نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي؟ څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره؟ څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي. یعنې بیخي په الفاظو کې نهسې راتللی شي څه رقم حالت وي. نو
تاسې کله شعر لیکې؟ څنګه ځان احساسوې وروسته له شعره او مخکې له شعره؟ دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یاره نشم کولی درکړم.
که تاسو داره ته وایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مو سپیل کړې ده، نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولئ؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو، د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه وي خوښ شوی؟
و زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه وي راکړی. وخت کې دېغلو خولې ورم بیا پښیمانه سم چېټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې به
اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړي
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي،
یعنې
د ذوق مثلا.
هغه پسرلي صاحب باید د ذوق او غوښتنې هم د ګټو په پلو پلو نږدي نن د ډم ودونه په زړه وري د ته. اوس بیا هم نوبت ستا دی، یو غزل راته ووایې.
دا یو غزل ده چې د روحاني غزل د اغېز لاندې لیکل شوی دی. نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې، او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې، او مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، په خوب کې مې له لوبو څخه ژغوري د غرمې، او لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نه لولي غزل، پر مخ د کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې، پر مخ د کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کېږي، تاسې خو که څه هم تاسو پی غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سرې، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره، هغه د خوږ پیغمبر سره، او د هغه د کائناتو سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیری، ستاسو یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي: په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه، په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې. که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي:
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو، تند د لیدو که ماتوي خو ډېر وخت غم شین دي. او ښکاري بې وسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي، ښکاري بې وسۍ له دې جینۍ نه نظر وړی وي، لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شین دي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي، چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي، راز د محبت خو ښکلا ډېره مینه کم شین دي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شین دي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي: کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړئ، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې، د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف. دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو ویسولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، او دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي، تاسو وایي؟
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شیان ولولې، هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړلی شي، هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي، او تر دې ځایه راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي، او دوی په شعر وپوهېږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کېږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لحفیزه را تو بایی که دیسی شوخ غزل رو بایی
لحفیزه که خوبه مثل نهی دا یو غزل دی رنائی در پسی او چاوده دش پیز رو رنائی در پسی او چاوده دش پیز رو نور لمخ دکرل ری دا پردیز رو او بی وعده لالای می حس که غاڑ راغی بی وعده لالای می حس که غاڑ راغی گوندی بیای راس پرلای دا پلمیز رو او سر تکری دا غربت پر هر پت کرده سر ټیکری د غربت پر هر پټ کړه پښتنې کوچی ګندلې د خیمې جوړه
وا ته بیا و
او سر ټیکری د غربت پر هر پټ کړه پښتنې کوچی ګندلې د خیمې جوړه او د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم لار د چا چې برابر وي د خلې جوړه او ما خو زیرې د لالی در تراوړې ما خو زیرې د لالی در تراوړې وست خوخه وست چې هر څرا کوي جوړه
ډیر خېستا مننه لدې سي ډیر روستا زمون مرکیت ازیر سي
ژوندې دې خیر سي تاسو نه مننه
افغان وطنا